دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان د حکومت پلاوی لا هم د دوه غونډه کې هڅه کوي چې طالبان پر خارونو لبریدونه وګرځوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دې غونډې دریمه وروستۍ ورځ ده. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتو، چین، روسیې او پاکستان د استازو له لوري جوړه شوې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې افغان لوري په دې غونډه کې خپلې غوښتنې وړاندې کړي. په تېره یوه میاشت کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د دوهم ځل لپاره قطر ته تللی عبدالله عبدالله په پرونۍ غونډه کې څرګنده کړه چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې د سولې په خبرو کې جدیت نه دی ښکاره کړی او له همدې امله په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون حکومت په سولې نه کولو تورن کړ. په داسې حال کې چې طالبانو د غزنی د ښار د نیولو ادعا کړې، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی په ښار کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. دغه وزارت ویان میرویس ستانکزی نن وویل چې طالبانو د غزنی ښار ځینې برخې نیولي خو دغه ښار کې لا هم جګړه شته. ستانکزی په دغه جګړو کې د دواړو خواو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو طالبانو د غزنی ښار د نیولو ادعا کړې ده او ویلي دي چې دغې ډلې جنګیالیو په غزنی ښار کې د ولایت مقام، امنیه قومندانۍ، محبس، ریزرف قیته، دریمه حوزه، د چټک غبرګون مرکز، قلعه جوز، علی لالا، روزه او سپر شپه قیته مرکز په بشپړه توګه نیولي دي. طالبانو ویلي چې د غزنی په جګړو کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات اړولي. یو شمېر ځواکونه دغه ډلې ته تسلیم شوي او زیات اندازه وسلې او تجهیزات یې نیولي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د غزنی والي داود لغمانی او مرستیال یې هغه مهال چې کابل ته پر لارو په میدان وردګ کې ونیول. راپورونه وایي چې داود لغمانی د یوې معاملې له لارې طالبانو ته غزنی ته د ورنوتلو زمینه برابره کړې وه. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی ویلي چې والي مرستیال یې د والي سکتر او ورسره مل ټول افراد یې نیولي او د پښتنو ګرویګونو لاندې دي. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر مرکز ترینکوټ له څلورو خواو بریدونه کړي. د اروزګان د امنیه قوماندانۍ ویان مخبور الله سالار نن ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو د تیرو 48 ساعتونو راهیسې پر ترینکوټ ښار بریدونه کړي او یو شمېر سیمې له افغان ځواکونو نیولي. په سیمه کې خلک وایي وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو رارسېدلي او اوس مهال طالبان د امنیه قوماندانۍ سره په سلمیتری کې دي. د دې ترڅنګ په ترینکوټ ښار کې یو شمېر خصوصي راډیوګانو هم خپلې خپرونې بندې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت د پینټاګان د یو چارواکي هغه ادعا چې طالبان ممکن راتلونکو اونیو کې کابل منځوي او وروسته یې ونیسي رد کړي او ویلي دي چې طالبان نشي کولای چې کابل تر خپلې اغیزې لاندې راولي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زین نن امریکا غږ ته وویل څه ډول چې رویټرز راپور ورکړی وضعیت هغه راز نه دی. احمد زین زیاته کړه چې د اردو، پولیسو او ملي امنیت په ګډون د افغانستان امنیتي ځواکونو په ګډې همکارۍ نه یوازې په کابل بلکې په ټولو ولایتونو کې د ده په وینا د تروریستانو د بریدونو د مخنیوي لپاره ټول چمتووالی نیولی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان په ځینې سیمو کې د طالبانو پرمختګ تایید کړ، خو وی ویل چې دا په دې معنی نه ده چې کابل به هم تر خپلې اغیزې لاندې راولي او له ګواښ سره یې مخ کړي. احمد زی وویل چې افغان ځواکونه اوس مهال په دې هڅه کې دي چې د لاسه تللې سیمې بیرته د طالبانو له ولکې خلاصې کړي او زیاته یې کړه چې دغه ډلې ته به درانه مرګ ژوبله ور واړوي. د امریکا روغتیایي چارواکي وایي فایزر او مډرنا واکسین د حاملهدارو ښځو لپاره خوندي دي. دوی ویلي وروستي مطالعات ښیي چې د کرونا وایروس پر ضد دا واکسین د مور په نس کې ماشوم ته زیان نه رسوي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو رئیس روشل والنسکي پرون وویل دا اداره ټولې حامله ښځې او هغه ښځې چې غواړي حامله شي او یا میندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي هڅوي چې ځانونه واکسین کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون له ایران وغوښتل چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته ور وګرځي. د چې په برلین کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل نشي کولای چې له ایران سره تر ابده خبرو ته دوام ورکړي. ماس وویل که خبرې اوږدېږي هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کیږي چې تر اوسه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د بیا ژوندې کېدو په هدف شپږ پړاوه خبرې کړي. دې خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، بریتانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. د روسیې په لرې ختیځ کې د یوې هلیکاپټرې د لویدلو پیښې نه تنه ژوندي پیدا شوي. د ژغورل شوي کسانو د روغتیايي وضعیت په اړه سملاسي څه نه دي ویل شوي. روسي رسنیو د چارواکو په حواله ویلي دی الوتکه کې د عملې په ګډون شپاړس تنه سپاره وو چې په ځایي وخت نن سهار لس بجې په یوه جاهل کې راولویده او ډوبه شوه. د هلیکاپټره دننه سپاره دیارلس تنه مسافر او درې د الوتکې عمله وه. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي و نورو ورکو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنګټن کې د امریکا غږ رسولي وړاندې.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې اکثره مطالب د افغانستان د اوسنیو حالات په اړه کې دي. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري. په کندوز کې له هغه وروسته چې وسلوال طالبان ښار ته ننوتي، د یو شمیر دولتي مامورینو او ځینو فرهنګیانو کورونه د ځینو کسانو لخوا تلاشي شوي چې ځانونه طالبان معرفي کړي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر پورت کې واوري.
په قندوز کې له پرون رئیس یو شمیر کسان چې ځانونه وسلوال طالبان معرفي کوي، د ځینو دولتي مامورینو، فرهنګیانو او فعالو کسانو کورونه یې تلاشي کړي دي. او یو تن خبريال د همدغه ډول کسانو لخوا چې ځانونه یې طالبان معرفي کړي وو، غوښتل لزان سره یې چیرته بوزي، خو د نورو طالبانو لخوا ترې خوشی شوی دی. د قندوز د یو چارواکي د کورنۍ یو غړي د خار یو بل ملګري ته پیغام پریښی چې د دوی له کوره د طالب په نامه ځینو وسلوالو قیمتي وسایل، قالین او نور شیان وړي دي.
زمونږ کورونه مال اموال دوی همدا اوس هم سره زنګ ولري چې ټول انتقالي موټرشکونه د موټر کې اچولای دي.
اوس چې قندوز بشپړ د طالب وسلوالو په ولکه کې دی، طالب وسلوال د خار په لارو کوڅو کې تلاشي کوي او ځینې د پولیسو مامورین یې د تلاشۍ پر وخت نیولي دي. خو معلومه نه ده چې د تلاشۍ پر وخت د نیول شوو کسانو سره به د طالبانو چلند څه ډول وي. د قندوز یو تن خبريال چې د طالب په نامه وسلوالو نیولې او خپله کیسه داسې کوي:
د
قندوز یو بل فرهنګي فدا محمد چې کورې وسلوالو طالبانو تلاشي کړي، وایي چې په کور کې یوازې میرمنې پاتې وي، خو طالبان په زور پر کور ورننوتی دي.
زمون کور ته طالب په نوم باندې ځینې کسان راغلل، لومړی دروازه وټکوله او دروازه ورته چانه خوشی کوله. دوی ورته ګواښلي وو، کورنۍ ګواښلي وه چې که چېرې تاسو دروازه خلاصه نه کړئ نو موږ به دروازه ماته کړو، په دیوالونو به راوړو او د کور تلاشي اخلو. نو دروازه چې ماشومان ورته خلاصه کړې وه، نو دوی راغلي وو په منډو باندې، په کوټو باندې نه وتي وو، کور تلاشي کړی وو. ماشومان یې ګواښلي وو که چېرې تاسو مشران موږ ګیر کړو نو نه پرېږدو، په افغانستان کې به دانه ژوند نه کړي.
تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په قندوز کې د ځینو دولتي، فرهنګي او فعالو کسانو د کورونو د تلاشي کولو په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم وسلوال طالبان چې اوس په لوی ښارونو حاکم دي، خپل وسلوال کسان د خلکو د کورونو له تلاشیو منع کړي دي. د قندوز فعال ځوانان او ژورنالیستان له دغه ولایت څخه د سقوط په لومړۍ ورځ راوتلي. دغه ژورنالیستان اوس مهال په کابل کې د نامعلوم وخت لپاره ځای پر ځای شوي دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان په شمال کې د طالبانو له پرمختګونو سره جمهور رئیس غنی د چهارشنبه په ورځ د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو ترڅنګ د ولسي پاتنوالو د همغږۍ او د امنیتي وضعیت د څارنې لپاره مزار شریف ته تللی و، چې هلته یې د چارواکو ترڅنګ د جهادي او سیاسي مشرانو سره د روان امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې د جمهور رئیس په خوانې مرستيال مارشال دوستم هم لغپلو په لویانو سره مزار شریف ته رسیدلې او وایي چې په شمال کې بعد طالبانو په وړاندې وتریږي.
ولسمشر غنی د شمال زون د امنیتي وضعیت کنټرول لپاره مزار شریف ته تللی وو چې د مارشال دوستم عطا محمد نور او جمعه خان همدا ترڅنګ له نورو جهادي رهبرانو او چارواکو سره د جګړې د همغږي په تړاو خبرې وکړې.
جمهور رئیس د سیاسي او جهادي مشرانو او د شمال ولایتونو د مخاورو او متنفذینو سره په جلا جلا کتنه کې د دوی نظریات واوریدل. جمهور رئیس د شمال ولایتونو امنیتی مسولینو سره وکتل او دوی ته لازم لارښوونه او هدایت ورکړ.
د افغانستان په شمال کې د طالبانو له پرمختګونو سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولسی پاتنوال هم په جګړه کې برخه اخلي. مارشال دوستم چې تیر شپه له خپل پلویانو سره مزار شریف ته تللی وایي چې د طالبانو پر وړاندې به ودرېږي.
هغه مردم چې مونږ شاهده د پات په دین کې علي د نقیام میکنه اینا بیگانا اجنبی از شمال برآمده نمیکنه.
طالبان وایي چې د نور ولایتونو مرکزونه نیولې، خو افغان حکومت بیا وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په 22 ولایتونو کې اته 15 عملیات کړي چې طالبانو ته درنه مرګ جوړ لاړولې ده. عام افغانان د جګړې له شدت څخه اندېښمن دي.
نگرانی مردم در ارتباط امنیت بیخی دیگه زیاد است.
مردم بسیار پریشان از طرف کد میکنه که کجا بریم کجا نریم. یعنی حالت خراب است فعلا در افغانستان در مزار شریف فعلا.
پر همدې حال د ځنګړو ځواکونو د کلی اردو قومندان جنرال هیبت الله علیزی د لوی درستیز او د میوان کلی اردو قومندان جنرال سمی سادات د جنرال علیزی پر ځای د ځنګړو ځواکونو د کلی اردو قومندان ټاکل سوی دی.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، د خبرونې د نورو مطالبو د وړاندې کولو څخه مخکې یو خبر دا لرو چې په افغانستان کې د امریکا سفارت د طالبانو لخوا د افغان چارواکو نیول غندي. د سفارت لخوا په خبرې سوي اعلامیه کې راغلي موږ د طالبانو لخوا په غیر قانوني ډول د ملکي مشرانو او د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو افسرانو په ګډون د افغانستان حکومت د څو تنو غړو نیول په کلکو ټکو غندو. اعلامیه ساتوي باوري سرچینې رپورټ ورکوي چې طالبانو په څو ځایونو کې ولایتي چارواکي او د افغانستان امنیتي ځواکونه بندیان کړي. د غراز کړنې د منلو وړ نه دي او په دوه کې د سولې د خبرو لارې د یو سیاسي جوړجاړي د ملاتړ لپاره د طالبانو د ادعا سره ښکارا ټکر لري. د غکړنې د طالبانو د هوغو څرګندونو سره هم توپیر لري چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په نیول سوي سیمو کې د افغان مشرانو او سرتیرو د خوندیتوب ډاډ ورکړ سوی و. په کابل کې د امریکا د سفارت اعلامیه مخکې وایي موږ د افغانستان حکومت د ټولو هغو چارواکو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د طالبانو لخوا نیول سوي. سربیره پر دې موږ پر طالبانو غږ کوو تر څو په هغه مذاکراتو کې چې د افغانانو کړاو پای ته رسوي او یو هر اړخیزه سیاسي جوړجاړي ته چې د ټولو افغانانو په ګټه وي لاره هواروي په بشپړه او جدي توګه برخه واخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړې پښیمانه نه دی او ملاتړ یې کوي. جمهور رئیس بایدن په داسې وخت کې دا څرګندونه کړې چې د امریکا حکومت طالبانو ته تازه خبرداري ورکړي که د زور له لارې واک ته ورسیږي په نړیواله کچه به په رسمیت ونه پیژندل سي. د خبر نور جزئیات له وحید فیض څخه واوري.
په داسې وخت کې چې په افغانستان کې جګړه زور اخیسته او طالبانو یو شمېر سیمې نیولې دي، ولسمشر جو بایدن له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په برخه کې د خپل پریکړې ملاتړ وکړ او ټینګار وکړ چې په دې پریکړې په خیمانه نه دی. ولسمشر بایدن وایي د افغانستان پاوز ښه روزل شوی او سنبال دی، باید د خپل ملت دفاع وکړي او ټینګار وکړ چې دوی به هوایي ملاتړ د وسایلو او مالی ملاتړ ته دوام ورکړي.
Look, we spent over $1 trillion.
تاسو وګورئ موږ په شلو کلونو کې له 1 trillion ډالرو نه زیات لګښت وکړل. د افغانستان تدریس وزارت خزيات زواکونه موروزل او پاسری تجهیزات مو مجهز کړل. د افغانستان مشران باید سره یو ځای شي. زمون پزرګونه کسان په دې جګړه کې طلب شول، ټپيان شول، پزرګونه امریکایي سرتیری. هغوی باید خپل ځان او خپل ملت لپاره جګړه وکړي. متحده ایالات خپل ژمنې وساتي، هوایي ځواک سره ممرسته کړي. دا ډاډ مترلاسه کړي دي چې هوایي ځواک فعالیت کوي. دوغې فوج به سمبالو، خوراک، تجهیزات او تنخوا به ورکوو، خو باید هغوی جګړه وکړي.
په داسې وخت کې چې طالبانو په ټول هیواد کې جګړو ته زور ورکړي، سپین ماڼۍ د سرتي دیسلو او د افغانستان د جګړې پای ته رسول لپاره کړي دفاع کوي.
د اعلی سرقومندان په توګه هغه دا پریکړه وکړه. دا سخته پریکړه و چې وشوه. هغه دا پریکړه وکړه ځکه چې شل کال جګړې وروسته اوس د وخت کې زمونږ سرتیری زمونږ نارینه او ښځې کور ته راشي. موږ باید د متحد په توګه په سیمه کې خپل ملاتړ او هڅو ته دوام ورکړو.
بلخوا امریکا طالبان ته تازه خبرداري ورکړي. هر هغه حکومت چې د زور لري واک ته ورسیږي په نړیواله کچه به ونه پیژندل شي.
In order for us
د دې لپاره چې مونږ او زموږ متحدین په افغانستان کې راتلونکي حکومت پر رسمیت وپیژني او مرسته ورسره وکړي، باید د سیاسي جوړجاړي لاله وخت رسیدلې وي او 15 مشخصات ولري. لومړی باید ټول شمول وي. دویم د ښځو او اقلیتونو په شمول د ټول افغانانو د حقونو درناوی وکړي. دریم افغانانو ته د دې حق ورکړي چې خپل مشرانو د ټاکلو حق ولري. څلورم د افغانستان خاوره باید د متحده ایالاتونو متحدینو او شریکانو پر وړاندې لکارولو څخه وساتي. او پنځم د نړیوال قانون او نړیوال بشر دوستانه قانون په برخه کې خپل ژمنو ته درناوی وکړي. موږ د امیارونه طالبانو ته ډیر واضح کړی دي. ولسمشر غنی او عبد الله د امیارونه له موږ سره منلي دي.
امریکا په داسې وخت کې د راتلونکو نظام د معیارونو په برخه کې طالبانو او د افغانستان مشران ته خبرداري ورکړي چې ملګرو ملتونو هم ټینګار کړی چې په زور واک ته رسیدلې حکومت نه مني او منځوي بشي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټ دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم. قدر من اوریدونکو، تا افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند د افغانستان په اړه د پاکستان تګلاره بې ثباته ګڼي. که څه هم په دې نږدو ورځو کې پاکستان د افغانستان د حالاتو د څارلو لپاره د ملکي او نظامی چارواکو په شمول یوه کمیټه جوړه کړې ده. شاغلی مومند چې پخوا په پاکستان کې د افغانستان د مهاجرینو کمشنر هم و، په دې باور دی چې دغه ډول کمیټې جوړول کومه ګټه نه لري. رستم شاه مومند وایي اوس هم د افغانستان په اړه د پاکستان باندنۍ تګلاره د پاکستان پوج جوړوي. شاغلی مومند زموږ همکار احمد الله ارچوال ته ویلي چې پاکستان باید په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. دروستم شاه مومن بشپړه مرکته ستاسو پام را ګرځو.
د پاکستان کې د افغانستان لپاره پالیسی یا تګلاره چې د فوز جوړی خود نوې کمیټه لکه تاسو ویل چې بده کې خارجه وزارت هم شته او ځین نور وزارتونه هم پکې دي، ملکی خلک پکې دي. آیا د دې معنی خو بده نه چې په پاکستان کې د افغانستان په پالیسی کې د فوج کنټرول کمزوري کیږي؟
نو د فوج کنټرول خو کمزوري کیږي نه، خبر ایجنسی یا یو محکمه مسئولیت پہ داغی نے بے تپوسن کے دیش پہ بیا ذکر کوم چې بیا دا خبره لگ آسان وے او په وخت په وخت دې باندې په پارلیمنت کې هم باس کې ده نو بیا نور مسانه وي. دا شی نه کیږي دلته فیصلې چې کوم دی دا په یو ډېر عارضي او دغه باندې کېږي، نو د هغې په وجه باندې مشکلات وخت په وخت باندې را پیدا کېږي. لکه طالبانو پړه کې چې د پاکستان خلاف ډېر شکوکشوبات دي، او د کابل د دولت پړونو کې هم د هغې د ملګرو پړونو کې هم ډېر شکوکشوبات دي. وجه دا ده چې د پاکستان پالیسي چې کوم دی نو واضح نه ده،
پاکستان وای چې په طالبانو باندې کنټرول نه لري. خو لکه تاسو چې ته اشاره وکړه، پاکستان د امنیت شورا سلاکار محمد یوسف واشنگتن کې ویلي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې پریکنده رول لري، رول یې اوس هم زیات دی. دا دوه متضاد خبرې نه دي. یو طرف ته دوی وایي چې په طالبانو کنټرول نه لري، او بل طرف ته وایي چې په افغانستان کې دوی مهم رول لري.
پوری د طالبانو بعض مشران په پاکستان کې اوسېږي، د هغې فامیلونه هم په پاکستان کې اوسېږي. تر دې حده پورې خو د پاکستان هغې باندې اثر شته، ځکه چې د هغې بل بیا ضرورت دی پاکستان ته، د هغې فامیلونه دلته اوسېږي، د هغې بعض مشران دلته اوسېږي. مخامخا به د دوی خبره وخت په وخت اوري. خو چې کله د طالبانو چې کوم اساسي دغه وی کور انټرسټ ورته موږ وایو، اساسي مفادات دي، هغې باندې بیا طالبان د پاکستان خبرې اورېدلو ته تیار نه دي. هغه بیا طالبان خپلې فیصلې خپله کوي.
میډی سوپ په واشنگتن کې ویلي وو چې پاکستان په افغانستان کې داسې حکومت نه ملاتړ کوي چې هغه د سولې د لارې راغلی، یعنی د جنګ د لارې واک ته رسېدلی حکومت نه مني پاکستان. او بل طرف ته دا هم ویلي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې یو جوړجاړی غواړي. نو د پښتنه دا ده چې پاکستان په افغانستان کې څنګه جوړجاړی غواړي؟ داسې جوړجاړی غواړي چې د افغانستان اوسنی حکومت طالبانو ته تسلیم شي، که څه ډول جوړجاړی غواړي؟
پورې افغانستان کې حکومت څنګه جوړیږي، څوک یې جوړوي، په جنگ جوړیږي که په سوله جوړیږي، دا د افغانانو خپل کار دی. په دې کې باید چې پاکستان سرکار لاس ونه لري، دا د هغې کار دی. که جوړه وشي خو ډېره ښه ده، او که جوړه ونه شي بیا چې هلته کوم یو حکومت دي په کابل کې، نو حکومت سره به د پاکستان چې کوم دی خامخا خبرې اترې کېږي، همکاري به ورسره کېږي، یا حکومت به تسلیم کېږي. دا ویل چې دا حکومت په زور راغلی دی، یا دا حکومت په سوله راغلی دی، یا دې حکومت کې داسې کم دی افغانۍ زیاتې، دا د افغانانو خپل کار دی. افغانستان کې چې کوم اوس حالات راځي، د هغې لپاره دغه یو فارمولا ده چې یو موقت حکومت مخې ته راشي چې طالبان هم پکې او نور ګوندونه هم پکې، او د هغې لپاره به دا ضروري چې دا موجوده حکومت چې کوم دی دا یو طرف ته شي، او یو داسې نوې حکومت چې لویې جرګې جوړه کړي.
تاسو موقت حکومت خبره وکړله، او بیا هم د انتخاباتو خبره وکړه. فکر کوي طالبان وایي چې د انتخابات نه مني، طالبان وایي چې انتخابات د اسلام خلاف کار دی. فکر کوي چې طالبان به انتخابات ومني؟
زه فکر کوم چې طالبان اوس دې نتیجې ته رسېدلي دي چې دوی ځان له خپل بیل پور د دنیا نه یو طرف ته دانش جوړول دي. به خامخا د بین الاقوامي چې کوم دا برادري ده، د هغې یو حصه به جوړېږي، او هغه حصه به هله جوړېږي چې دوی بعضې بنیادي نقطې چې کوم دی هغه ومني، او په هغې کې د ښځو حقوق او بشري حقوق چې کوم دی دا ضروري دي، او دا بشري حقوقو کې الیکشن هم راځي، نو الیکشن ته به هم دوی غالب دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په یونان کې پروان اونۍ کې په یو وخت څو ځایه ډېر غټ تباه کوونکي وحشي اورونه ولګېدل چې تر اوسه لا په بشپړه ډول وژل سوي نه دي، او پر حکومت باندې له دې عمله سخت انتقادونه سوي دي چې د اقلیم د بدلون او ځنګلي اورونو د لګېدو په باب د خطر په زنګونو خپل غوږونه کار نه کړی و. لا تن څه خبر د امریکا جغ د خبريال انټینی کاراساوا درالېږي لی رپورت خلاصه از موږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته وروي.
لیوی هفته راهیسې تقریبا شپږ سوه وحشي او ځنګلي ورونه د یونان په مختلفو سیمو کې بل شوي، خو په عین وخت کې په دې هفته کې څو نور ورونه هم دغه هیواد د ایوا په ټاپو کې او هم د پیلوپانزه په غرنۍ علاقه کې ولګېدل. په داسې حال کې چې د یونان حکومت اعلان کړی و چې د ځنګلي ورونو د وژلو لپاره کافي منابع اختصاص کړي دي، د څو ښارونو ښاروالانو پر مرکزي حکومت باندې انتقادونه کړي دي. د یونان د چاپیریال پیژندنې ماهرانو خبرداری ورکړی و ممکن چې سږ کال د سختې وچکالۍ له امله ځنګلي ورونه ولګېږي. د دغو کارپوهانو په جمله کې د اتن د پوهنتون د قدرتي آفتونو د انسجام د رشتې استاد پروفیسر کاستاس سانیوالا کیس هم شامل وو.
آی ثینک پولیټیشنز آر سیمپلی نات prepared for the scale.
مو وړه وایزه فکر کوم چې سیاستمداران لا تر اوسه د تباہی د اندازې د درکول نه عجز دي، او کچېره موږ نشو کولای چې په سم دستي توګه ځوابي اقدامات وکړو، شاید چې په راتلونکي وخت کې داسې ورونه ولګيږي چې د اوسنۍ ورون نه به بدتري. د یونان صدر اعظم کیریا کاس میتزوتاکس د یونان خلکو ته د دوشنبه په ورځ د وی تلویزیون وینا په دوران کې په دې اړه وویل.
ایګینان 62 اورګانومنس اپو ماکرینسس کاتیکو ی اکتاسی تیس کاتاسو.
نو مو وړه وای د ورونو د لګیدو لامل د تباہی مناظرو د هر سړی زړه تور کړی دی، د هر چا زړه دردولې دی. واړم د دولت د کوتاهی او نیمګړتیاو لامل تاسو نه په معذرت واړم. په یونان کې له 1400 شپږ شپېتم لمریز کال راهیسې ډېره سخته ګرمي او وچکالي ده. شپېته زره خلک له خپلو کورونو نه وتو تاړ شوي دي. له 9000 هکتار نه زیات شنه ځنګلونه او کروندې ایره شوي دي. له یونان نه علاوه د روسیې، ایټالیا او ترکیې په شمول د اروپا په مختلفو برخو کې او هم د متحده ایالاتو د کالیفورنیا ایالت په شمالي برخو کې وحشي او ځنګلي ورونه بل شوي دي چې په پراخه پیمانه تباهي رامنځته کړې ده. دور دوجل لپاره د یونان د پوز اسکر نه علاوه په سلګونو رضاکارانو او د اروپای اتحاد د وروژنې او اطفایي عملی هم مرسته وکړه. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وکړه.
د کورنیو صادراتي محصولاتو د اسنادو د مراحلو د جرتي کولو په هدف په خوست کې د سوداګرو او پانګوالو لپاره ځانګړي مرکزونه پرانستل شوي دي. خبريال ابراهيم رحيمي په دې اړه راپور شلېږي.
د کورنیو صادراتي محصولاتو د اسنادو د مراحلو د جرتي کولو په مخه د سوداګرو او پانګوالو لپاره د ځانګړي مرکز نن د خوست په ګمرک ریاست کې پرانستل شو. دا تر هرات، ننګرهار او مزار شریف وروسته د هیواد په کچه څلورم مرکز شمیرل کیږي. د ولسمشر سلاکار جلال الدین سعید چیاد مرکزی پرانیست ویل دا مرکز د څو ورځو کار په څو دقیقو کې په آنلاین بڼه ترسره کوي او ګټه اداده چې د محصولاتو د خرابېدو مخه نیول کیږي او صادرات په خپل وخت بهر ته صادریږي. نوموړي زیاته کړه دولت هڅه کوي چې افغان سوداګرو ته د سوداګرۍ د پراختیا او ودې لپاره لازمي اسانتیاوي برابرې کړي.
دا زموږ شروع ده. ولې دا بسنه نه ده؟ دا بسنه نه ده چې موږ د کندهار صدا دغه شروع کړي، د لړۍ شروع سوله، بیا ولاړو جلال آباد ته، بیا ولاړو هرات ته، بیا ولاړو هغه ورځ مزارې ته. اوس دا لړۍ تر دغه ولې هغه کار چې تاسو کوئ لکه جنابي والي صاحب چې وویل چې تاسو خپلې پیسې چې په خولو یې ګټي ام هغه د خولو پیسې راوړي د افغانستان په اقتصاد کې شامل وي.
په ورته وخت کې د خوست د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر نواب میرزای وای چې د یاد مرکز جوړیدا د صادراتي محصولاتو په برخه کې ګټور ګام دی. هغه آشنا رادیو ته وویل سوداګر به وکړی شي چې په خپل وخت خپل محصولات له دغه ولایت څخه ګوندیو هیوادونو ته صادر کړي.
تای کی او د مخ کې په یو انوایس باندې څلور ساته وخت لري د تر بانک پورې شي، تر بلې ادارې پورې شي، بلې ادارې پورې شي. اوس په یو ځای باندې په 15 دقیقو کې کولای شي چې تجار خپل انوایس صادرات واخلي او په ډاډه ډول شنو دا د خوست په د پرمختګ لپاره چې د هرات، ننګرهار او مزار نه ورسته په خوست کې افتتاح شول وړ افتخار دی.
د دې ولایت یو شمیر سوداګر هم خوخي سرګندوي چې د خپلو صادراتي محصولاتو د اسنادو د مراحلو تای کول ورته اسانه شول. سوداګر انور افغان وای دا مرکز به ساکه لخوست ولایت څخه د صادراتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالي لامل شي.
میګا د وچ میوه د لندو میوه اوس محل کې هر کول میګا ډیر په زرها وټنه مونږه صادرو او په غیر قانوني او مختلف لیار نشي. دا چې اوس میته د دفتر جوړ شو اوس میته جرون ډیر خوشاله ان شاء الله دغه تر په خپل قانوني ډول نه انوایس سرٹیفیکیټ او نور اسناد ته مرایلی چې د ټول ډیر په سنتیا سره کیږي او تقریبا په لاس د دقیقو کې د پلاس منټو کې د میټر یا د تجار کور رفقيږي. خو موږ یو بل زیته او بل دفتر ته اسناد وړل پدې کې بوري ځای کې دي. پدې کې ځنه سر الفساد مونږ نه دي چا خروپیږي ځکه چې هغه د لاس ساتونه د لاس ساتونه وړي بیا مول خروپیږي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.